سلامتی.
سلام په کابل کې 8 بجې شوې. په رواني وسات کې دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي ساعت درته لرو. خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې پیلې له خبرونو کوو. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی تیره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر د طالبانو او د بامیان له اوسیدونکو غوښتل چې د دې بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس تر راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته له تلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراعت کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو په ترڅ کې پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو باندې هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 34,000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو یې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. دا سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات به دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شول، له دې هیواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هم مهاله په زرګونو افغانان وویستل. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپره کړې، له 1,250,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتنه کړې ده. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یک شمه 44 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس تر راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 44 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې له سلګونو کونډو سره د نغدي مرستو خبره کوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې پرون شنبه لیکلي چې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردوج، شهدا، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټول ټال 5,000,000 او 1,00,000 افغانیو نغدي مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرستو وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د چندریان 3 په نوم فضايي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضايي ادارې کې یوې غونډې ته وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضايي بیړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. درنو اوریدونکو، مخکې مو هم یادونه وکړه چې د دې وسات ډیره برخه دوه خپرونو ته ځانګړې شوې. خو ترغه مخکې راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تیره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر ته له تلو منع کړې. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤوله هیدربار وایي چې ډېری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده، دغه څرګندونې پرون د اګست د 26 د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1940 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره یې ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاص زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملاله یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وای نجونې د زده کړې پر ځواک پودیا او هغه کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستی وي. زه په دې پوهیم چې موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشري تعقیب کړو، نو په راتلونکو لسو کلونو کې به د ډیرو پرمختګونو شاهدان ووسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بندې امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو دو کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې او خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او همدې ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنکړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللي. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د دو کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره یې په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لیز دوسیت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بې سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
د ایران د ایوی محکمې د حکم لمخې د امریکا حکومت باید ایران ته 300 میلیون ډالر تاوان ورکړي. د ایران قضایی ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوي صادر کړی چې په 1900 کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت ته راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او خلک پکې زیانمن شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران قضایی اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شوو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې و. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تیر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته $30 million مادي او اخلاقي تاوان او $300 million هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د بریتانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د دې هیواد نفت ملي اعلان کړی وو د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2014 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمني د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې چاودنه شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړی وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د $50 میلیارډ تاوان ورکولو فیصله کړې دي. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران $6 میلیارډ کنګل شوې شتمني ازادوي.
اوس مرابولم چې تانې څنګه او در 3 ساعت خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونې په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیا ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په انده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني. د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کې نډیر لري سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي د دې ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د